بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خبرونې محترمو اوریدونکو او خوږو روژاتیانو، په مازیګرنۍ خبرونه کې زه جمیل بنکش له خپل محترم همکار حمید سیماب سره د نورو ملګرو تاسو خدمت ته حاضر شوی وو. نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 1402 هجري لمریز کال کب د میاشتې 22مه د 1445 هجري قمري کال د رمضان مبارک د میاشتې لا لومړۍ او د 2023 میلادي کال د مارچ لا 12مې نیټه سره سمون خوري. زموږ په نامه خبرونه چې قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه او د شي په خبرونو کې نن یو راپورټ هم درته وړاندې کی. بیا د یو سیاسي د افسرانو وړاندې چې سیونست رژیم او امریکا پر ضد په عراق کې د مقاومتي ډلو او د یمن د پوز د حملو نوې پړاو ته عنوان لاندې ده. لدی ورسته هم بیا ورسپانو ته د کتنې پروګرام او د لشه چې بیا هم درته د تلپاتی وګمې پروګرام وړاندې کیږي، او لدی ورسته هم بیا په تیرونه کې د لویدیځ آسیا د بدلونو په اکلا پروګرام اور د لشه چې په همدې سره زمونږ دا یو ساته خبرونه هم سرته رسیږي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړی د محال خبرونه ته.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، ایران او افغانستان په کرنیز ډګر کې ملګرتیاوي لا پراخوي. د افغانستان طالبانو د دغه هیواد د نفوسو نوي احصایې اعلان کړي. نړۍ له افغانستان سره لیوالتیا زیاته کړې ده، او د پاکستان حکومت د عمران خان په شمول په اډیاله جیل کې له بندیانو سره په ملاقاتو باندې پابندي ولګوله.
اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامی ایران افغانستان په کرهنیز ډګر کې ملګرتیاوي نورې هم پراخي. د افغانستان د کرهنې وزارت مرستیال او په کابل کې د ایران د سفارت اقتصادي مرخې مسول په کرهنیز ډګر کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او د پراختیا په باب خبرې اترې وکړې. تسنیم خبری آژانس راپورټ ورکړی چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او خورا او کرهنیزو چارو د وزارت مرستیال صدر اعظم عثماني په کابل کې د ایران د سفارت د اقتصادي برخې له مسول خاغلی غلام رضا نجاري سره کتنه او خبرې اترې وکړې. عثماني په دغه کتنه کې د کرهنې په برخه کې د ایران له تجربو په استفادې سره ول چې د ایران اسلامي جمهوریت په کرهنیز برخه کې ډېر زیات ماهران او زیات تجربه لري. په افغانستان کې د کوکنارو د کر او تولید لامل تاوان مندون کې هوادونه دی لا د کاروندګرو سره ملګرتیا وکړي او د ښکارندې پر ضد بل کرتا ودا ورکړي. افغانستان د کرنیزو چارو وزارت په وسیله د خبرې شوی خبرتیا په اساس نه جاری په دقیقتنه کې په دوه اړخیزو ملګرتیا او پټینګار سره ویلي چې ایران هغه لومړنی هواد و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د منع کېده هرکلی وکړ او په دې زمینه کې به ملګرتیا ته دوام ورکړي. په خبرتیا کې ویل شي چې دغه کتنه افغانستان ته د کرهنې د جهاد د وزارت د اقتصادي چارو او پلانونې د برخې مرستیال خاغلی قاسم خوازی په سرپرستۍ له ایران د یو پلاوي سفر د غملونې په خاطر ترسره شوې ده.
د افغانستان طالبانو د دغه هیواد د نفوسو نوي احصایې اعلان کړي. د افغانستان د طالبانو د حکومت اړوند ادارو د احصایې او معلوماتي ادارې ویندوی ویلی دی چې د 1402 هجری لمریز کال د تخمینې سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 4.3 میلیون او 900,000 کسانو ته رسیدلی دی. د افغانستان د طالبانو د احصایې او اطلاعاتو د ادارې ویندوی محمد حلیم رافی وویل د افغانستان د 1402 کال د اټکلي سرشمیرنې له مخې د افغانستان نفوس 4.3 میلیونه او 900,000 تنه دی چې 50% نارینه او 40% ښځې دي. ښاغلی رافی د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل د احصایې او اطلاعاتو ملي ادارې په 1403 کال کې د یوې علمي او هر اړخیزې سرشمیرنې طرحه د وزیرانو شورا ته وړاندې کړې ده. د هغه په وینا د هیواد په کچه سرشمیرنه ډېرې بودیجې ته اړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو بنسټونو ملګرتیا ته هم اړتیا ده. په افغانستان کې د عوایدو غونډولو طرحه هم پیل شوې ده. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې د عدلي ریاست چارواکي وایي میلیونونه افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته لیږدولې دي. د چارواکو پروانه په چارو کې شفافیت د دې بېساري عوایدو راټولولو لامل شوی دی. د ننګرهار عدلي رئیس مولوي فاتح الله فاتح وایي واک ته د اسلامي امارت تر رسېدو وروسته یې تر دا مهاله 4.5 میلیونه افغانۍ او زیات عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلې دي. نوموړی وویل که څه هم چې عدلي ریاست عایداتي اداره نه ده، خو په چارو کې د شفافیت او د نکاح خطونو او جوازونو د ویش او نورو چارو له لارې چې په دوی پورې اړه لري دا عواید ترلاسه کړي دي.
یعنی 4.5 میلیونه او 2,998 افغانۍ راجمع کړی شوي دي او د اسلامي امارت حساب ته تعویل شوي دي.
د ننګرهار عدلي رئیس وویل په دې ولایت کې دا مهال د دوی تر چتر لاندې 12 خیریه بنسټونه فعالیت کوي او 4 بنسټونه یې د ناسمو کړنو له امله له فعالیته منع کړي دي. هغه وایي د عدلي ریاست په ټولو چارو کې د پخوا په پرتله اسانتیا رامنځته شوې ده او هغه چارې چې پخوا پسې خلک پلازمېنه کابل ته تلل او د وخت ځای کېدو تر څنګ به یې مالي لګښتونه هم کول اوس په همدې ولایت کې ترسره کیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. له افغانستان سره د نړۍ لیوالتیا زیاته شوې ده. زموږ خبریال راپورټ راغی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې له افغانستان سره د نړۍ لیوالتیا زیاته شوې ده او دا مهال 8 سفارتونه او کونسلیټونه د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کې دي. نوموړي دغه څرګندونې په بهرنیو چارو وزارت کې د نوي احکامو او مسایلو د ښې زده کړې په مناسبت یوې غونډې ته کړې دي. ښاغلي متقی وایي چې د دوی د متوازن سیاست او معتدل پالیسۍ په نتیجه کې افغانستان ته د نړۍ ګروهنه نوره زیاته شوې او دا مهال له بهرنیو چارو وزارت سره 8 استازوالۍ په تماس کې دي. متقی زیاته کړه د افغانستان خلک به تر راتلونکو شپږو میاشتو د ښو پرمختګونو شاهدان اوسي او لوی پروژې به پرانستل شي. ښاغلي متقی زیاته کړې ده نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د سترو قدرتونو ترمنځ د سیالۍ ډګر وګرځي، بلکې هڅې روانې چې افغانستان د پیوستون مرکز شي او د آسیا د زړه په توګه خپل حقیقت او اصلیت ترلاسه کړي. د متقی په خبره سرپرست حکومت له نړۍ سره مثبتې سیاسي او اقتصادي اړیکې غواړي او د نړۍ هیوادونه هم باید مثبت تعامل ته راوړاندې شي.
لا به شرمې ماته ورسره د افغانستان ول سره د امریکا دښمنۍ د مشکلاتو حل لار نه ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی لا کابل سره د تعامل لپاره د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیشن د مشر د مخالفت په خبرګون کې ټینګار کړي. لاسپیری او به شرمې ماته ورسره د افغانستان ول سره د امریکا دښمنۍ د مشکلاتو کوم حل لار نه ده. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړ د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد د افغانستان سره د تعامل په باب د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیشن د مشر مایکل میکال او د افغانستان لپاره دغه هیواد سفارت سلایار کیرن ډیکر سره د څرګندونو په خبرګون کې وویل دغه څرګندونې د افغانستان په باب په امریکایي چارواکو کې د لیتوګو له اختلافه راپورته شوې دي. هغه په دې باب تلو نیوز ته په خبرو کې وویل په امریکا کې هم د افغانستان په باب لیتوګي مختلفې یا د لیتوګو اختلاف موجود دی. میکال شاید یو هغه کس وی چې په افغانستان کې د جنگ په لوي وو او د امریکا له سپیری ناکامې وروسته شاید اغیزمن شوی وي او غواړي لټول افغانستان او درست افغان ولس سره کینه او دښمنی وکړي، خو دا حل لاره نه ده. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیشن مشر له طالبانو سره د تعامل او د لارې د نقشې څخه د افغانانو د ملاتړ په اړه په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارد زافیر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې د افغانستان له واکمن پلاوي سره د هر ډول تعامل له وړاندیز سره مخالفت کړی.
د افغانستان ملي موزیم د سیمې تر ټولو تاریخي کابو 6000 لرغونی آثار لري. د افغانستان د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال د افغانستان په ملي میوزیم کې د 6500 لرغونو آثارو شتون ته په اشاره سره ویلي چې دغه میوزیم د سیمې په سویا تر ټولو لوی تاریخي میوزیم دی. تسنیم خبری آژانس راپورټ کړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال عتیق الله عزیزی د کلتوري میراثونو د ساتنې د ورځې د درنښت په دستورو کې ویلي چې د افغانستان په ملي میوزیم کې 6500 لرغونی آثار ساتل کیږي. هغه ویل چې د افغانستان ملي میوزیم یا لرغونکوټ د سیمې په سابیا یو تر ټولو تاریخي میوزیم دی. عزیزی د غراز د افغانستان د لرغونو آثارو په ارزښت او اهمیت باندې په ټینګار سره دا د نړۍ په سویا بې مخینه وبله وی منل شي د افغانستان په هر سیمه کې لږ تر لږه یو تاریخي اثر موجود دی. په دغو دستورو کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور د وزارت مطبوعاتي مرستیال حیات الله مهاجر فراهی هم ټینګار وکړ هیڅ کله چاته د لرغونو آثارو د قاچاق اجازت نه ورکوي. له دې مخکې د وزارت مسؤلانو ویلي چې په افغانستان کې کابو 15000 لرغونی آثار ثبت شوي او د ثبت او دقیقې ارزونې په بڼه کې به د افغانستان د تاریخي آثارو شمیر له 15 تر 20000 آثارو پورې زیات شي.
د پاکستان حکومت په زندان کې له عمران خان سره پور لیدو کتو پابندي ولګوله. زمون خبر یال د دنیا نیوز لکول راپور راکړ د پاکستان حکومت دغه هواد تاریخ انصاف پر بنسټګر او پخوانی لومړی وزیر عمران خان باندې د پینډې په اډیال جیل کې په هر ډول د کتو پابندي لګولی. پر راپور کې ویل شوی دی د پنجاب صوبایي حکومت د کورونا چارو وزارت په ویلامه کې ویل دي دغه پابندي به تر 2 اونۍ پورې دوام لري. دا په داسې حال کې دي چې د اډیال جیل انتظامیه د سه شنبې او پنجشنبې ورځې له عمران خان سره د لیدو کتو لپاره مخصوصي کړې وي. ویل کېږي پولیسو له دې مخکې د تاریخ انصاف ګوند بنسټګر رسندوی پوښښ باندې هم پابندي لګولي او رسندوی برخې له دغه کاره منع کړې دي او د زندان له 5 لمبر ګیټې د رسندوی خبریالانو ټول ګاډي او نور وسایل تر 2 کیلومتر پورې لیرې کړې دي او خبریالانو او نورو چینلونو ته د عمران خان په اړه د هیڅ ډول خبرونو او راپورونو د برابرولو او خبرولو اجازت نشته. دا په داسې حال کې دي چې د تحریک انصاف ګوند مشر بیرستر ګوهر علي خان د دغه ګوند له بنسټګر او پخوانی لومړی وزیر عمران خان سره د لیدو کتو لپاره د اسلام آباد های کورټ ته مراجعه کړې ده.
یونیسف ادارې د غزې د بوګنون کې غمیزې بیانول ناممکن وبالل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د بس په یونیسف وایندې ویلي چې د غزې د غمیزې د بیانولو لپاره هیڅ مناسبه کلمه نشته. یوه خبری آژانس راپور کړی د یونیسف ادارې وایندې د نن سهار د غزې د جنگ د دریدا او د اوسیدونکو د خپس کې د ختمې د غوښتنه کړې ده. د خبرې په کولو سره چې د غزې ماشومان له لوګي او تندې د ژوند له خطرو سره مخامخ دي ویلي چې ماشومان په غزې تلانګي کې د جنگ لوګي او ناوړه خوړو لامل تر ټولو زیات تاوانونه زغمي.
د فلسطین له مقاومت ملاتړ ته به دوام ورکړو. د لبنان د حزب الله غورځنګ د عمومي منشي مرستیال شیخ نعیم قاسم د فلسطین له مقاومتي چورلي څخه د ملاتړ په دوام په ټینګار سره ویلي دي د لبنان مقاومتي غورځنګ به له ځانه دفاع د اسرائیلو واشي رژیم ته کلک ځواب ورکولو او هم د فلسطین له مقاومت سره مرستو ته دوام ورکړي. ایرنا خبر ایجنس راپور ورکړ شیخ نعیم قاسم د دې خبرې په کولو سره چې حتی د سیونیست تیریګ رژیم د تیریو د لمن د پراخېدا په بڼه کې به هم د لبنان مقاومتي غورځنګ له ډیر زیات چمتوالي برخمن وي ټینګار وکړ. حزب الله ولسی غورځنګ په غزې د اسرائیلو د تیریو تر پای پورې د فلسطین مقاومت یوازې پرېنږدي. د لبنان د حزب الله غورځنګ د عمومي منشي مرستیال په لبنان باندې د ځکنې حمله لپاره د واشي سیونیست رژیم د چمتوالي په باب د دغه جنایتکار رژیم د پوځ د لوی درستیز د مشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي دي حزب الله به د سیونیستي چارواکو څرګندونو ته کلک خبرګون وښيي څو وویني د مقابل لوري دړکې تر کومه حده دي. هغه روښانه کړی دا موږ به په هر ډول تیری ته مناسب او کلک جواب ورکړو.
الکسا جمعه ته د مسلمانانو د لاسرسي محدودیت به حالات نور هم ترنګ لیکړي. د اردن خارجه وزیر په الکسا جمعه کې د مسلمانانو د شتون د محدودول لپاره د سیونستي رژیم په سیاستونو په سختو نیوکو سره د سیونستانو دغه اقدام د خطرناکو پایلو په باب خبرداري ورکړې ده. اکنا القدس العربی له خوله راپور ورکړی شي. د اردن خارجه وزیر ویلي چې په رژیم بر کې میاشت کې په قدس کې د الکسا جمعه انګړ ته د لمونځ گزارو د واردو لپاره د اسرایلو په وسیله اعمال شوي محدودیتونه حالات د 14 تر حدا بیای.
او په انګلستان کې د ترهګرو حملو ډیرو قربانیانو په یو پرانیستي او ګډ لیک کې په دغه هیواد کې د مسلمانانو په ضد نفرت خورونو د ختمې د غوښتنه کړې ده. زموږ خبریال د اکنا نیوز لکول راپور راکړ. په انګلستان کې د ترهګرو حملو څخه د پاسه 500 قربانیانو یو ګډ او پرانیستي لیک لاسلیک کړی چې په هغه کې د مسلمانانو په ضد د نفرت د خورونې د ختمې د غوښتنه کړې ده. دا د دې مهال خبرونه. سیاسی تبصرہ.
د سیونست رژیم او امریکا پر ضد په عراق کې د مقاومتی ډلو او د یمن د پوز د حملو نوې پړاو د زموږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. د عراق د مقاومت ډلې او د یمن پوز په یو وخت په نیواکي سیمو او سره سمندرګي کې د سیونست رژیم او د امریکا پر ضد خپل عملیات ترسره کړل. د عراق د اسلامي مقاومت غورځنګ نن سهار په یو بیانیا کې اعلان وکړ چې د سیونست رژیم د جنایتونو په غبرګون کې د غزې له خلکو سره د مرستې لپاره د نیواګرو پر ضد د مقاومت د عملیاتو د دوهم پړاو په چوکاټ کې د بی پیلټ الوتکو په مرسته په اشغال شویو سیمو کې د بن ګورین هوایي ډګر په نښه شوی دی. عراق د اسلامي مقاومت ډلې له دې مخکې اعلان کړی و چې په الجلیل سیمه کې د راشمینا په هوایي ډګر کې د سیونست رژیم پوځي مرکز په نښه کړی دی. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویاند یحیا سری هم ویلي چې د دغه هیواد پوز په سور سمندر کې د امریکا یوه بیړۍ په نښه کړې ده. یمن د پوز ویاند ټینګار وکړ د غزې د حملې او محاصره تر ختمېدو پورې به د فلسطیني واکي بندرونو ته د بیړې او د تګ مخه ونیسي. د یمن پوز له دې مخکې هم اعلان کړی و چې هغه کشتي او ته به اجازه ورنکړي چې له سور سمندر نیواکي سیمو ته ورزي. د مقاومت ډلې په سیمه کې په لبنان او عراق کې او هم د شان د یمن پوز د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له اومه نیټه د فلسطین د مبارزانو د الکسا توپان د عملیاتو لا پیل رئیس د فلسطین لا خلکو او د غوډلو خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. په عراق او لبنان کې د اسلامي مقاومت ډلو تل ویلي چې د سیونست رژیم د جنایتونو په ځواب کې او د فلسطین لا مقاومتي ډلو په ملاتړ کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. د الکسا توپان له عملیاتو 15 میاشتې تیرې شوي. میدانی حقیقتونه واقعیتونه ښیي چې سیونست رژیم د مقاومت د ډلو د عملیاتو له سختوالي پراخوالي او اغیزمنتوب سره د مقابلې توان نه لري او له دغو حملو ډیر زیات زیانمن شوی. په نیواکي سیمو کې د عملیاتو پراخوالي او ژوروالي پر مختلفو تجهیزاتو سره د سیونستي رژیم د پوز او استخباراتي ادارو د حساسو مرکزونو په نښه کول او په یو وخت په مختلفو پوستو د حملو او د عملیاتو د پراخولو لپاره چمتووالی ښودل شوی دی. په نیول شویو سیمو کې د مقاومتي ډلو د عملیاتو تر ټولو مهمې ځانګړتیاوې وې. په عراق او یمن کې د مقاومت د ډلو د پراخو عملیاتو یوه بله برخه په سیمه کې د امریکایي ځواکونو او د هغوی په اډو باندې حملې دي. امریکا جنگی بیڑے هم په سور سمندرګي کې د یمنی پوز په بریدونو کې خورا زیان من شوی او د مقابلې توانیه نو درلوده. که څه هم امریکایي ځواکونو هم د خپلو بریدونو او حملو په دوام کې د یمن د پوز د عملیاتو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی، خو په سیمه کې د امریکایي پوځیانو د پراخې مقابلې پایله یوازې لا مقاومتي ډلو سره د مقابلې او لا ماتې او شکست سره مخامخ شوې ده. الاقصی طوفان عملیاتو په سیمه کې د مقاومت د ډلو ترمنځ همغږي او غږملتیا او ملګرتیا زیاته کړه او دغو ډلو د پرمختللو تجهیزاتو او د نه اټکل وړ پوځي تاکتیکونو په کارولو سره سهونستان او امریکایي پوځیان حیرانه او غافل ګیر کړل. په غزې کې د جګړې په دوام سره د سهونست رژیم د پوز کمزورتیا او تاوانی کې دا نوره هم روښانه کیږي او متقابلا دا د فلسطین د مقاومت ډلې دي چې په بریالیتوب سره خپلې موخې او عملیات پر مخ بیایي. تهران رادو ډیرو محترمو اوردونکو او خوږو روژاتیانو د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په مبارک حدیث کې فرمایي چې مسلمان هغه دی چې لالاس او جب بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسی. دا روژه په دغه مبارکه میاشت کې هیله من یو چې الله تعالی زموږ ګناهان وبخښي او موږ هم له نورو سره د ښو کارونو او نیکیانو او هغو سره د مرستې کولو فرصت پیدا کړو. تاسو د تهران اډو یو ساته مازیګرنۍ خبرونه
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچری عزیزانو اوسم زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې ورسپانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو نن بر لومړی د تهران چاو کهان ورځپاڼه ولولو چې مهم سرټکی څه دی. د بریجابی ورځپاڼه راپور ورکړی د امریکا د ولسمشر جو بایډن د څرګندونو پوټه هغه موقته بندر چې ټاکل شوی ده د فلسطین د غزې تلنګې په سواحلو کې جوړ شي د غزې له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره نه بلکې ټاکل شوی ده اسرائیلو ته مرستې ورسوي، او هغه هم په داسې حال کې چې د لبنان له حزب الله غورځنګ سره جنگ پیل شي. د جنوبي کوریا حکومت پرون د څه د پاسه 4,909 ډاکټرانو د طبابت د لایسنس د ځنډولو د بهیر د پیلېدا خبر ورکړ، کوم چې د طب په څانګه کې د زده کړې د ونډې په زیاتولو کې د چارواکو په اقدام باندې اعتراض کې لږ کارونو لاس اخیستی وو. په بېلابېلو اروپایي هیوادونو کې د کروندګرو د اعتراض په دوام کې د فرانسې پولیس ځواکونه له اعتراض کوونکو سره ونختل او پولیسو د کروندګرو د تیت پراکو لپاره اوخلن ګازونه وکارول. له روسیې سره په جنګ کې د سپینو بیرغونو د پورته کولو لپاره د اوکراین له ولسمشر زیلینسکي څخه د دنیا د قتلوکانو د مشر پاپ فرانسیس غوښتنې د اوکراین او د زیلنسکی د ځینو لویدیځو ملاتړو هیوادونو د چارواکو غوسه را پارولې ده. په فرانسې د اوکراین له ولسمشر غوښتي و چې د سپینو بیرغونو د پورته کولو شهامت دی ولري. د ساپین لیمس په نوم د اعصابو د علومو فاونډیشن وویل چې د کورونا ناروغۍ له پیلېده وروسته د انګلستان د خلکو رواني سلامتیا ډیره کمه شوې ده او د دغه سلامتیا د ښه کېده هیڅ نښه نه لیدل کېږي. په هایټي هیواد کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. خارجي سفارتونه یو بل پسې خالي کېږي. د امریکا، د جرمنی او د اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو سفارتونو په هایټي کې د واکمنې ګډوډۍ او د ورانکارو ډلو د تاوتریخوالو په دلیل له هایټي هیواد څخه د خپلو کارکوونکو ایستل پیل کړي دي. د چین پوځ د خپل هیواد د ولسمشر د هدفونو د پرمخ بیولو لپاره د مصنوعي هوش، د بی پیلوټ الوتکو او په موډرنو جنگونو کې د سایبری هوا فضا ټکنالوژۍ په شان په نویو رامنځته شویو حوزو کې ستراتیژیکو صنایعو ته پراختیا ورکوي. د لبنان اسلامي مقاومت ورځ حزب الله صهیونیست رژیم ته سخت تبنونه رسولی دي. د لبنان او د نیواکي فلسطین یعنی د اسرایلو په سرحدونو کې تاوتریخوالی په داسې حال کې زیات شوی دی چې عبري ژبې رسنیو په هغه زیات لګښت چې په شمالي جبهې کې جنگ په صهیونیست رژیم ورته پلی دی اعتراف کړی دی. د یمن خبري اجنسونو او رسنیو د یمن د القاعده ټیرورېستي ډلې په کال راپور ورکړ چې د یمن د القاعده ډلې مشر خالد بن عمر بطرفي چې له 2016 میلادي کال را په دې خوا د دغه ترهګرې ډلې مشر ووژل شوی دی او د هغه پر ځای سعد بن عتیب الالوکی ټاکل شوی دی.
ګرانو دوستانو، اوس به د تهران چاپ اطلاعات ورځپانو ته یو کتنه وکړو. د اسرایلو رسنیو د لبنان په سرحدونو کې د تر ټولو نویو بدلونونو په اکله وویل حزب الله غورځنګ په اسرایلو باندې د اویا توغندیو په ویشتلو سره په شمالي جبهې کې تر ټولو سخته ورځ ثبت کړه. د لبنان حزب الله غورځنګ هم ویل د غزې تړانګې د خلکو او د دوی د مقاومت د ملاتړو او د لبنان په جنوبي کلیو باندې د اسرایلو د تیریو او په ملکي خلکو باندې حملو ته د ځواب د ورکولو په دوام کې پرون د اسرایلو د عسکرو د مرکزونو او کمپونو پر ضد 12 بریالي عملیات ترسره کړي او توغندي په خپلو هدفونو لګېدلې دي. د پاکستان پوځ په یوې بیانیه کې وویل ترهګر د افغانستان له خاورې په ګاونډیو هیوادونو حملې کوي. د پاکستان پوځ د افغانستان له سرحدونو د ترهګرو د ورتلو د مخنیوي لپاره د طالبانو په حکومت غږ وکړ اجازه دی ورنکړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په ګاونډیو هیوادونو باندې د بریدونو لپاره کار واخلي. د سایت په نوم انټرنیټ پانی چې د سرزورو ډلو رسنۍ څاري وویل د عربستان د ټاپو وزمې د القاعده مشر ابراهیم باطریفي ووژل شول. د عربستان د ټاپو وزمې د القاعده ترهګري ډلې د حقوقي چارو مسؤول ابراهیم القوسی په یو غږیز فایل کې د دغه ډلې د مشر ابراهیم باطریفي وژله تایید کړې ده او ویلې دی چې سعد بن عاطف اقولی د عربستان په ټاپو وزمه کې د القاعده ترهګری ډلې نوې مشر ټاکل شوی. بل خبر دا چې د روسیې د بهرنی او چارو د وزیر مرستیال آنری رودونکو وویل د اسلامي ملګرتیا مؤسسه به د روسیې د ولسمشرۍ په انتخاباتو باندې د سارنې لپاره خپل څارونکي ماسکو ته واستوي. هغه وویل دغه فیصله چې د لومړي ځل لپاره ترسره کیږي د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د غړیو هیوادونو له سفیرانو سره د روسیې د استازیو ترمنځ د روسیې او د اسلامي دنیا د کاري ډلې له غونډې وروسته ترسره شوه. د اوکراین لخوا د سپینو بیرغونو د پورته کولو او له روسیې سره د خبرو اترو د ضرورت په اکله د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس له جنجالي څرګندونو وروسته د واټیکان ویان د توضیح ورکولو او د پاپ د وینا اصلاح کولو ته مجبور شو. په هغه څه چې په پریکنده توګه د ډالرو د څنګ تکولو لپاره د بریکس ډلې زیاتې هڅې بلل شوې دي. روسیې، چین او هندوستان له خپل 15 نوي تجارت څخه د امریکا ډالر څنګ ته کړي دي او په حقیقت کې د تا تیانا موهان یعنی ICC د نړیوال سوداګری کوټې مشر له دوو هیوادونو سره د روسیې په تجارت کې له ډالرو څخه په استفادې کې پراخ بدلون ښودلی دی. د غورستانه بیالی کې چې د یمن د انصار الله غورزنګ مشر عبدالملک بدرالدین الحوسی د روژې د مبارکې میاشتې د پیلېدا په مناسبت وویل د امریکا او د اسرایلو پر ضد د یمن د وسلوالو ځواکونو عملیات به همهغه راز دوام ولري. په واشنگتن کې د روسیې سفیر اناتولی انتونوف د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امریکا د لمسوونکو اقداماتو په اکله خبرداری ورکړ. د امریکا د چارواکو لخوا له روسیې څخه د خلکو د ویرونې څرګندونې د روسیې د بېثباته کولو د چټي هدف د تحقق لپاره لمسوونکی اقدام دی. رسنیو د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو د ملاتړ لپاره د سوریې په ختیځ کې د امریکا د عسکرو په کونینکو پوزی اډی باندې د عراق د اسلامي مقاومت ډلو د دوو بې پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ. له دغه حملو وروسته د امریکا له اډی تور لوګي پورته شوې دي. د چین شینوا خبری آژانس د اړیکو د اډی کولو لپاره د ایران او د عربستان د موافقې د کابو یو کال تیرې دا وروسته په یو راپور کې وویل دغه اقدام د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د نړیوالو اړیکو کې مناسبه بیلګه ده.
وګور دن گوز بلاډ شو د افغانستان ورځپاڼو ته. لومړی د افغانستان 800 ورځپاڼه ګورو چې په انټرنیټ کې کوم خبرونو ته انعکاس ورکړی دی. روژه او بېوزلۍ. د افغانستان اوسیدونکي د توکو له لوړو بیو شکایت کوي. د افغانستان د ځینو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د روژې په رارسېدا سره د خوراکي توکو د بیو په لوړوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. هغوی وایي چې د روژې میاشتې په لومړیو کې د خوراکي موادو له لوړو بیو سره مخ شوي دي، داسې چې په وینا یې ډېری کسان وزګار دي. د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او د معلوماتو ملي ادارې ویلي دي چې افغانستان د روان کال په سلواغې میاشت کې څه د باندې 140 میلیونه ډالر په ارزښت صادرات کړي دي. یادې ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې تر ټولو زیات صادرات پاکستان، هندوستان او متحده عرب امیراتو ته شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارزاپیر کیرن ډیکر ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له ادارو مرسته کوونکو هیوادونو سره په ګډه د افغانستان ته د مرستې رسونې د څرنګوالي ارزونه کوي. د روژې په لومړۍ ورځ شخړه په پکتیا کې یو ځوان وژل شوی دی. د یمن حکومت ویاند وایي چې امریکا او برتانیې پوځي ایتلاف د دغه هیواد په لویدیځ کې د حوثیانو په مرکزونو، بندرونو او خرګوټو هوایي بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژان د راپور پر بنسټ په یمن کې پرون د امریکا او د برتانیې له لورې په بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي هم دي. د ملګرو ملتونو سرمنشیان ټونی ګوټرش ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو د ښځو او جنو پر وړاندې له 500 ډیر حکمونه صادر کړي دي. ګوټرش دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو وضعیت کمیسیون په 18مه غونډې کې کړي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو دا حکمونه افغان ښځې او جونې ځپي.
ګرانو دوستانو، اوس به د کابل چاپ مسیر ورځپاڼې ته یوه کتنه وکړو چې په خپل انټرنیټي پاڼې کې کومو خبرونو ته انعکاس ورکړی. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن مازدیګر 4 بجې دریمه یوه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. کرکټ بورډ ویلي چې د دې لوبې لپاره لوبغاړو ښه چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې تر دې وړاندې په لومړۍ یوه ورځنۍ لوبه کې ایرلند ته ماتې ورکړې او دوهمه لوبه بیا د باران له امله نه ده ترسره شوې. د سرپرست حکومت رئیس الوزرا د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په یوه پیغام کې له چارواکو، پانګوالو او هیوادوالو غوښته چې د بېوزلو، طبیعي پیښو ځپلو او په ځانګړې توګه د تازه راستنه شویو افغانانو لاسنیوی وکړي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان امریکا ته د خپل سفر په ترڅ کې له ډونالد ټرمپ سره پټه کتنه هم کړې ده. نوموړی خپل هیواد ته لستنېدو وروسته ویلي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له ټاکنې که ټاکنې وګټي، نو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو منظم پلان لري. اوربان پرون ناوخته په یوه ټلویزیوني مرکه کې همدغه راز ویلي چې ترامپ به د دې جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره اوکراین ته مالي مرستې بندې کړي. اوربان چې حکومت اوکراین ته د پوځي مرستو له لیږدلو ډډه کړې خو له ماسکو سره اړیکې پالي، زیاته کړې چې اوکراین په یوازې ځان په پښو نشي درېدلی.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په متعال خدای سپارو. تلپات ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبویي ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفه او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویل دل چی د پوز یو شمیر کسان راغلل ل انقلاب سره بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي، خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي. لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
دا تهران د پښتو خبرونې رو محترم اوردونکو، لویدیز آسیا په تیرونه کې لونیز پروګرام سره از جمیل بنگش ل خپل محترم ملګری
حامد سیماب سره
تاسو خدمت ته حاضر شوو. هیله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړي. اوس هم وار ورکوم خپل محترم ملګری ته
ډیره مننه. زه هم په خپل وار سلامونه وړاندې کوم. البته باید وایم چې د لویدیزی آسیا سیمې د ځینو مهمو پیښو په اړه چې په تېرې اونۍ کې را پیښې شوې دي، د دغو پیښو ته یوه لنډه شان کتنه هم کوو. د غزې ترانګې بدلونونه، د نړیوالې ټولنې د انفعال په سویه کې د سیونیست رژیم د جنایتونو دوام، او په تیره بیا له واشي سیونیستي رژیم څخه د امریکا هر اړخیز ملاتړونه. هم هغه راز په تېرې اونۍ کې د لویدیځي آسیا سیمې ځینې مهمې پیښې وې. البته اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په اړه د تحلیلي برخې اورېدو.
دوستان اوسم د زنو برخو تفصیلی راپورت ته وړاندې کوو. د فلسطین د غزې ترانګې د خلکو پر ضد د نیواګر رژیم جنایتونه تیرونه هم دوام درلودل. د لوګې له کبله د ماشومانو شهادت عکسونه ډیر بوګنون کې وو. قحطۍ او لوږه هر ورځ په غزه کې د ماشومانو په شمول د لسکونو کسانو د شهادت سبب ګرځي. ملګرو ملتونو په یو راپورټ کې ویلي چې اسرائیل د تیر میلادي کال اکتوبر میاشتې تر اوسه پورې په قصدي ډول د فلسطین خلک د لوږې په وسیله سره وژني. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی د عربو اتحادیې د خارجه وزیرانو په غونډه کې ویلي چې په غزه تلانګې د سیمونست رژیم د حملو د شهیدانو درې او یا فیصد خزی او ماشومان دي. ملګرو ملتو سرمنشي ګوتریش د لوګې په وجه د فلسطینی ماشومان شهادت په بوګنون کې بل سره ټینګار وکړ چې په غزې تلانګ کې اوربند باید و نه ځنډیږي. په تیرونی کې یوه بله مهمه پیښه امریکا ته د اسرائیلو د جنگ د وزیر سفر و. د اسرائیلو د جنگ وزیر او د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو تر ټولو مهم سیاسي سیال د کوم چې د لومړي وزیر له اجازه پرته امریکا ته ورغی. همدغه موضوع د اسرائیلو په جنگي کابینه کې د ډېر اختلاف سبب شو. د اسرائیلو لومړي وزیر نتنیاهو دفتر هم په رسمي ډول په دغه سفر اعتراض وکړ، ویل چې اسرائیل یوازې یو لومړي وزیر لري. د اسرائیلو د لومړي وزیر نتنیاهو د کابینې ځینې غړي هم په دغه سفر باندې اعتراض وکړ.
دوستانو، بل موضوع چې په تیرو شپو ورځو کې مهمه وه، د غزې په جنگ کې د اسرائیلو د پوځ له لهندې او پاتې راتلل. د واشي سیونیستي رژیم د پوځ لوی درستیز هاتسی هالوی اعتراف کړی دغه رژیم په دغه جنگ کې درنه بیه ورکړې ده او زیات پوځیان او قوماندانان یې له لاسه ورکړي دي. د اسرائیلو د پوځ زیرمه او لوړ رتبه جنرال اسحاق بریک هم اعتراف کړی چې د سیونیست رژیم پوځ له مخکې څخه پلان شوي عملیاتو پرته د غزې جنگ پیل کړ او دغه چارې یو پوچ او لالهانده حالت رامنځته کړ. جنرال بریک دغه چاره په جنگونو کې د اسرائیلو بې ساري رسوایی او بې عزتی وبلله. د سیونیست رژیم د جنگ په خوانی وزیر اویګدور لیبرمین او دغه رژیم د پارلمان یا کنست اوسنی غړي لا غزې تړانګې څخه د سیونیست رژیم د بندیانو په خوشي کولو کې د اسرائیلو د پوځ او د کابینې ماته خوړلو ته په غبرګون کې وویل. اسرائیل د فلسطین د حماس غورځنګ په مقابل کې بشپړه بریالیتوب ته د رسیدا په ځای په بشپړ توګه ذلیل او خوار شو. هغه په یوه ټویټ پیغام کې لیکلی دی، موږ د اسرائیلي عسکرو د خوشي کولو لپاره د حماس غورځنګ په ضد د دباو لپاره د چونې وهلو ټول کارونه له لاسه ورکړی دي او بشپړه بریالیتوب ته د رسیدا پر ځای په بشپړ ډول سپکاوي ته رسیدلی یو.
ایزانو ایبری رسندیو په تیرو جمعه ورځ له روژې میاشتې مخکې د بندیانو د تبادلې د موافقې د لاسلیکېدلو پر د حماس غورځنګ او د سیونیست رژیم ترمنځ معاملې ته رسیدلو لپاره د امریکا د هڅو خبر ورکړ، خو په عین حال کې ویل چې د موافقې د لاسلیکېدا زیات احتمال نشته. د سیونیست رژیم د دورسم تلویزیونی چینل د ډیپلوماټیکو چارو خبریال یارون ابراهام راپورټ ورکړ. د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای مشر ویلیم بانز ممکنه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې فارس سیمې ته سفر وکړي او هغه په مصر، قطر او شاید اسرائیلو یعنی نیواکي فلسطین کې هم په خبرو اترو باندې د قطر د دباو او د نفوذ په چوکاټ کې یو شمېر غونډې ترسره کړي. سره له دې د اسرائیلو یوې سیاسي سرچینې ویلي چې د فلسطین له حماس غورځنګ سره موافقې ته د رسیدا زیات احتمال نشته. حماس د سیاسي دفتر غړي غازی هم په یوې وینا کې د غزې تلانګې د اوربند پاړه د ورستیو خبرو په حق نه ویلي. سیونیست نیواګ رژیم چارواکو په خبرو کې غیر ممکنه شرطونه وړاندې کړي او هغوی د خبرو اترو په بهیر کې هیڅ جدیت نه لري. د زیاته کړه چې د فلسطین حماس غورځنګ له شرافت څخه ډکې موافقې ته د رسېدا لپاره خبرو اترو ته دوام ورکوي. داسې موافقه چې د دښمن د تیریو په دایمي ډول بندیدل، له غزې تلانګې څخه د نیواګرو عسکرو وتل، د غزې تلانګې بیا رغونه او خپلو سیمو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو پکې شامل وي. د حماس غورځنګ دغه چارواکي په دوام کې د سمندري مځکې له لارې غزې تلانګې ته د بشردوستانه مرستو د سرو لپاره سیونیست نیواګر پوځیانو باندې د ډېر دباو د راوستلو غوښتنه وکړه. ویل چې سیونست رژیم په غزه ترانګ کې د جنگ او د فلسطینیانو د وژلو په دوام ټینګار لري، او د سیونست رژیم مشران د اسرائیلو بندیانو او د دوی کورنیو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. غازی هم په دوام کې ویلي چې په هرې موافقې کې باید دایمي او جامع اوربند او له غزې ترانګ څخه د اسرائیلو د عسکر وتل شامل وي، حتی که چیرې دغه بهیر په څو پړاوونو کې هم ترسره شي. د فلسطین د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر غړي باسم نعیم هم د غزې تلانګ د اوربند خبراترو ته د اړوند ورستي بهیر پاکل چې په قاهره کې ترسره شوی د سیونست رژیم د کار رنګونې دوام ته په اشاره سره ویلي چې حماس غورزنګ په غزې تلانګ کې د اوربند لپاره کومه عجیبه غوښتنه نه لري، او د بندیانو د تبادلې د موضوع په ارتباط زیات تر مخه البته په داسې بڼه کې چې دښمن د مقاومت شرطونه وباني.
دوستانو په تیرې اونۍ کې د غزې ترانګ یوه بله مهمه پیښه هم د امریکا او د یمن د پوځ ترمنځ د متقابلو حملو دوام و. د یمن په ځای د امریکا او د هغې د متحدانو حملې سبب شوی نه دی چې یمن سیهونیست رژیم د اړوند کشتیو پر ضد په حملو کې بیا کتنه وکړي او له دغو بریدونو شاتګ وکړي. د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ مشر عبدالمالک بدرالدین الحوثی په تیرې پنجشنبې ورځې ویلي دي که چیرې د امریکا ملاتړ نه وای نو واشی سیونیستی رژیم د غزې تړانګې پر ضد جنگ ته دوام نشو ورکولی. عبدالمالک الحوثی ډګینه کړې د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو پر ضد د امریکا او د جنایتکار سیونیستی رژیم د تیریو یو سلو درې پنځوس ورځې تیرې شوي، که چیرې له اسرائیلو د امریکا ملاتړ نه وای نو دغه جنایتکار رژیم په غزې تړانګې کې کوم پرمختګ نشو کولی. هغه دغه راز وویل دا یو ښکارا او ملموس جنایت چې په ژوندۍ بڼه او د دنیا د خلکو د نړیوالو ارګانونو او موسسو او د هغو ټولو تنظیمونو چې د بشري حقوقو خبرې کوي د سترګو په وړاندې ترسره کیږي. هغه هم دا راز ټینګار کړی د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو د مظلومیت په وړاندې د بشري ټولنې چوپتیا د شرم وړ خبره ده.
ایزانو د دې پروګرام ختم دلته پای ته ورسیده. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
سرلوړی اوسئ.